ورون کی او عطارد پیغام رسون کی خدای گنل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنری لارې د یونانی هنر تر اغیزې لاندې و، چې له همدې امله رومي هنر د یو یونانی هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر اثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیز او لویدیز روم وویشل شو. که څه هم ختیز روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راځو صفویانو ته، د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو، یعنی په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خرابه، سیاسي ګډوډۍ شتون درلود او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې. مرکزي دولت شتون نه درلود، خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلي. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ واکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ییز امیران ټاکلي وه، او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډیر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لمړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي. او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې دوی پرمختګ رامنځته کړی وو او شوالی او بهتروالی راوستلی وو، سپویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی وو. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله. او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړیز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی وو. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی وو. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډیر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې و په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و. یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل، د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت د رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخور او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبری کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډیرو مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1960 کمری او یا په 1960 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانانو لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوه شو چې د صفوي دولت له راپرځېدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دې تاریخي سلسلې ته د پای ټکی کېښود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره یې د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکوو. نن به ښوونکی راته ووایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې و، او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحات تی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1998 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژوره اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودی او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسیانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه، او بیل پیسو او بیل زیرمې هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمله د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و. نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار رالږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله. یعنې دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل، او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتې سو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانوني رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه، او د دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړ و. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دیني او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټوله یو رقم دی او ټوله د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله، او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې، چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبي لیسه، او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته او حکومت باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رالله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوه شو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم یې رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټولو افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې تمه درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Thank you. خلم دوالا ضرور کپو ہے دما ترگ مو تم زارے کولے خطلو تپری خنو کافو ہے ہم شیر سبال حافظ نوزم کافو ہے ہم چیپ جڑا دے لکتے نوزم کپو ہے دول ہاغش پہ نفس دینا وینا ماں دامے ویل چھ دا بے نور